گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ ویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15مې ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې ځکه کو زبرښنا غمخار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغاس مې د اوم ټولګي جغرافي مزمن دوه فوټبال سم لوستم. له مونږ نیم چې تاسو ټول کډر مونږ غوړلې ځکه کو برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون وطن مې تر نو ځکه کو د شیز مرسته سود نن ورځې لوست ول سم لوستې نو هله د چیرې چیرې ورځې لوست نو مونږ په پراو د کیک او سره تکړې او سړي او نو لوست عمل کې ولري مخکې له دې چې در نو ځکه کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غوړې ځکه کو باید له لزانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نور کړئ. خو جوګل لیست کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه مینې پیل به تر شپږ نیمې مسې په بری هم درنګه کلر مونږ کول لیست کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشري جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم ځکه نه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژغل لیست کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خو ژغل لیست کوونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې وو کابو 1.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لوی وچې د کسانو کوم شمېر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول دغه شمېر له مخې څخه دا معلومه شوله چې په آسیا لوی وچې کې 1.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي د دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغه سیمه کې درنوز د کوونکو چې په هغه سیمه کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغه سیمه کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. په هغه سیمه کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه او په هغه سیمه کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلې چې درنوز د کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخیزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونه او سوداګری بندرونه ترانسپورتي ډیری لاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکهونکې دي په هغه کې په اوږده موده کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمکه لږ وي صنعتي فابریکو نشټوالي پکې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لارې خراب وي د کارونو پیدایش پکې کم وي روزګارتیا پکې زیات وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچې کې زیات نفوس لري درنو ځکه د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی. دریم هم په خپل اندونیزیا ده. وروسته د هغه څخه پاکستان، بنگلاديش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو غل لیست کوونکو په آسیا لوی وچه کې جیبي سي دي په خپل د آسیا خلک په بیل بیلو ژبو باندې خبري کوي. د آسیا د خلکو جیبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې ویشل شوی دي چې د ژپوستکو جیبي لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو جیبي دي او د سپین پوستکو جیبي لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکی جیبي دي چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبري کوي. همشنان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دي آسیا په لوی وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آیینونو له جملو څخه د کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشته وي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزم له جملو څخه شمیرل کیږي. د دغه مشهور دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او يهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی آسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، اندونیزیا او نور هیوادونه او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساسوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې بیت المقدس کې دي. د آسیا د لوی وچې لرغونی آیینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتی اوولرون کې وی، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیا پوره کړي. هم شنه درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورجې پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته شي. دا د دې نه مهمو رسمونو کرنیز حاصلاتو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداری شي، د پخپله د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلی آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچین اندرنو ګلالي زده کوونکو، قانون او صنایع چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي. او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو، خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کلي کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دی د خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کېږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو چې دغه صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنو زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د در لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان یو ول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکښې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت وړ او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی زده کوونکو، خو دې کې درنې دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیه څه ته وایي، او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په حق له او قانون او صنایعو په حق له به معلومات ترلاسه کړی وي، او یو څه به پوسی او سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو په دې برخې کې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوږ زده کوونکي به درو سوالونو ته ځواب وایاست، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهل و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برترو غو چورو صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو زکون کو د چز مراسته سو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. نو هله د چ د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا د کیک ډول سره زکړی وو سری، او نن ورځې لوست پر امدګي او چمتووالی سره راغلی وو سری. درنو زکون کو د تل په سری یو زربه هم یادونه کوم مکه له دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د دولسم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ. کتاب صفحه له 59 نه پیل بیا تر 143 صفحې پورې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، عبارت یې له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ، دوم جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادې زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بلالی زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست د پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي، چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې شته د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي، چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي، یا هم را تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي، چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه پخپله د شمالي امریکا لارې ده، چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري، چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې شوي دي او د کانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري، چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي، چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدلی دی، چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمېر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سړکونه یې په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په هکله ولولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت، چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې، د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی داسې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده، یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي، او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي، او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي، او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي، او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیل شي، خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته، او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او ترڅنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي که چیرې دی خپلې سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنې د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې په کښې کې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارج کړي چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډېرې چټکۍ سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نفتو او ګازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، یعنې دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه کار اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه یې پخپله د ګازونو د اوبو په وړلو کې او هم چلند دې تر څنګ د نفتو په را ایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډېر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم ورباندې لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیځ یعنې د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنې د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکې برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپېژنو. یعنې د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دوی ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې لویې وچې کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي چې یعنې د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنې دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیې موقعیت چې دی داس په داسې یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داسې یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمېرل کیږي. چې موږ او تاسو لومړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات یې پېژنو یا هم محصولات یې پېژنو چې دا څرنګه سرته رسول کېږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې یعنې د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه پخپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پر د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې دا هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلنه مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد ته د اوسپن کشه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد